سلام نو وخت مو بخیر خرغلاس د دې مهال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه د لارښو خبرونه ټاکل شوې ده چې د طالبان د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې بې سرچینې چینې غوښتنې مواخذل شي. ازادي راډیو ته وایي چې د کازان غونډې تر څنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او سلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادیږي، د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورمی و اقتصادی نړیوال غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده. په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان لغړي هیوادونو سره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنۍ آسیا لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په روپی و بیان کې ویل چې اسمت الله ارکاشف او د اودارز استربرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همدارس د ترمز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپای ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په اړه راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې خاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمول لپاره د بس په تمځایونو کې لوخو جوړې شوې پردې او د بو شیندونکو نصب کړې دي. پردې سربېره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنگونو رنگ شوي سو لږه ګرمۍ جذب کړي. دغه ساده خو موثر اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 15 درجو پورې راټیټه کړي او خلکو ته د راحتۍ زمينه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شوی او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي درو کې عملي کیږي. د تودوخې زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتیګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونې د تودوخې څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول دیار لزه خزيات د لزرو څخه ډیر کسان ژوند واخیست، احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنه اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د ویبل کپتوګه عملي کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دای با سبا د می په 15مه د ترکیه په پلازمین انقره کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره انتظار بسی او یوازې به له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري له نور روسي چارواکو سره نه. زلنسکی پرون په کیف کې خبر اعلان تویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته هم چې اوس د منځنی ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدینه څه کوي چې له نړیوالې دومې جګړې راوروسته د اروپا تر ټولو لوی خونړۍ جګړه پای ته رسوي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ویل چې روانه اونۍ په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرتري ښایي ښې پایلې ولري. اغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د غلور پور امریکایي چارواکو په ډله کې وی چې د اوکران پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي. مانه نادا چې تاسو د رادیو اوریدونکو یې د کابل پانتون یو شمیر خزینه او سدانې له دندو وستل شوی.
مختلف شنبه په ورځ احوال راکړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی.
د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د طالب پلاویو ګډون وړاندې به په خبرونه کې واوري او له رسمي سره د ماشومان مینه
زماله سمونه خوښ ګل ګډه مړه سنا او سلالنګو
خبرونه کړتن را پرونه حملرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل پانتونی شمیر خزینه استادانی وای د طالبانو حکومت له خواله دندول رکړل شوې دي. دوی ازادي رډیو ته ویل چې مخکې هم په کورونا سوي او یوازې 15000 افغاني ماشه خسته او صورت خبر ورکړ شوی چې له بستونو څخه هم تنقید شوې دي. د طالبانو حکومت وروسته په دې اړه څه نه دی ویلي. د ذکر د برخې شمیر فعالان وای د خزینه استادانو له دندول رکول خي چې طالبان د ښځو د حقونو د دولت لپاره اراده نه لري. نور حال پر راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري، د کابل پوهنتون یو شمیر ښځینه استادانې وایي تنقید شوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي دا خبره ورته د شنبې په ورځ په شفاهي ډول شوې ده. یوه ښځینه استاده چې تر دکتورا پورې یې زده کړې کړي او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته یې د غږ د بدلون په شرط دا وکړه چې د پوهنتون ټولې ښځینه استادانې له دندو لرې کړل شوي دي.
مکتل شنبه په ورځ احوال راکړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی او نور حاصلیم څه کول نه لري او نه رسمیت لري. نو یو عمر مو درس ورکړ، درس مو وویل، بالاخره نتیجه یې همدا شوله چې موږ به د کوم رسمي مکتوب نه په شفاهي ډول راته وویل شول چې تاسو تنقید شي.
بلکه ځینه استاده چې د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کورنسته شوې او یوازې 15000 افغانۍ معاش یې اخیست، خو اوس له دندې هم برطرفه شوه.
له بده مرغه ډېر شمېر استادان تنقید شول. لومړی یې معاش کم کړو، 15000 افغانۍ یې وټاکو او وروسته تنقید کړل چې زه خپله هم په هغو کې یم. د طالبان حکومت هڅه کوي چې په عمومي توګه ښځې له ټولنې څخه حذف کړي، په ځانګړې توګه له علمي ټولنې څخه. دوی د بې پلمې په لټه کې دي که اضافه بست وي او که د تنقید په پلمه وي ښځې له دندو لرې کوي. له بده مرغه ډېرې ښځې له ډېرو ادارو څخه تنقید شوي دي.
دغه شان د پوهنتون د یو پوهنځي مسؤل چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې دغه تنقیساتو کې د پوهنتون ښځینه او نارینه استادان دواړه شامل دي. شاوخوا درېونۍ مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې وزارت په چوکاټ کې له 19000 بستونو څخه شاوخوا 4500 بستونه تنقیس شوي چې ډېره یې ښځې دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد مخکې د ځینو ملکي ادارو تنقیس تایید کړی و او دا یې یو عادي اقدام بللی و. نوموړي ویلي و دا اقدام د بیوروکراسي د مخنیوي او د ادارو معاشونو او کارکوونکو ښه مدیریت دی. طالبانو تازه د دولتي ملکي او نظامي ادارو په بیلابیلو برخو کې د بستونو د تنقیس تر پریکړې وروسته زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي له دندو د ښځینه استادانو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب هېڅ اراده نه لري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد اوس د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دا ثابتوي چې طالبان نه یوازې دا چې ښځو ته د هیڅ ډول حقونو د ورکولو هوډ نه لري، بلکې د ښځو د زده کړو دپاره د زمینې مساعدولو او د پلان جوړولو اداوي هم ټولې دروغ ثابتېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د دوی لخوا پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. د دې محدودیتونو په لړ کې په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او دغه شان په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم را وګرځولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو ان ډی پی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو منځونو پر وړاندې د خوړو نه خوندیتوب په مخ زیاتېدو دی. یو ان ډی پی پرون په خپل کلنی راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ګډون په چټکۍ سره کم شوی او اوازې وسلنه ښځې په کار بوختې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه متشبثینې وایي چې د دوی فعالیتونه ورځ بلې ته کمیږي.
نوریا نجفی زاده په بلخ ولایت کې د غالی د اوبدلو د سکتور یو متشبثه ده. وایي د غالی اوبدلو یو لویه کارخونه لري، خو په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله فعالیتونه کم شوي او دا اړ شوي چې یو شمېر ښځینه کارګرانې له دندو ګوښه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ په کارونو کې هم بدلونونه راغلي دي. د بودیجې کمښت او د خامو موادو د بیو لوړوالی د غالي اوبدلو په برخه کې د شوزو د بیکاری لاملونه دي. دا چې کارونه او پلور نسته، موږ هم ارسو چې یو شمیر شوزو ته جواب ورکړو. موږ اوس مهال د خپل کارګرو شوزو 15% کمی کړی دي.
په لوګر ولایت کې ویبل مرمنې چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د مرابا ترشی او اچارو د جوړولو په یوې کارخونه کې کار کاوه، خو لتیری وی میشت رئیس له کارا جواب شوه ده.
یک سال تقریبا در فابریکه که ترشی و مربا و حساب می خانم های که کار میکرد کار میکردیم، مانه ما 6000 افغانی ماش ما بود موجه ما کار میکردیم. حال بود جیه زو ضعیف شد، یک تعداد خانم هایی که جواب دادم که از همون جمله زمون خانم ها مخادم هستم، مادرم مریض است، تکلیف داره به او خاطر بسیار زیاد کلات روزگار زندگی ما سردچار استیم.
دا په داسې حال کې د تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د خوځو انجونو لپاره د خوړو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. یو ان ډی پی پرون دوشنبه د مې 12 په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د خوځو اقتصادي ګډون خورا ټیټ شوی او دا چې د افغانستان د کار په بازار کې یوازې 1% مېرمنې او 40% نارینه دي. په راپور کې راغلی چې دا 14% کمښت د خزو د کارمندنې په وړاندې جدي جوړښتي او ټولنیز محدودیتونه منعکس کوي. په راپور کې راغلی چې یوازې په 2020 کال کې 55% کورنۍ د خزو انجونو لپاره د ژوند چاپیریال خوندي بللې، په داسې حال کې چې د شمیر په 2022 کال کې 22% وو. یو ان ډی پی په ټول افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي راپور هم ورکړی، ویلي دي چې په دې هیواد کې 15% کورنۍ د خوړو د نه خوندیتوب سره لاس او ګریوان دي چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتواله خي. په راپور کې راغلی چې د ژوند د لګښتونو لوړیدل او د عاید کمیدل او د بشري مرستو بندیدل په زیان منونکو په ځانګړي توګه هغه کورنۍ باندې چې خزي مشرکوي سخت تغیز کړي. د راپور د مندونو پر بنسټ د ټولو کورنۍ نوي او د خزو په مشرۍ 90% کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په خزو پراخه محدودیتونه لګول شوي. یو شمېر خزینه متشبثینو او د ټیټ عاید لرونکو مېرمنو چې په تولیدي فابریکو کې کار کول دي وړاندې هم لازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل اقتصادي ستونزو یادونه کړې وو او د حکومت او نړیوال ټولنې نه د ملاتړ غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو تلیرویش ساتل تاسو سره ده.
نن په کازان کې د روسي او سلامي نړۍ شپږ سمه غونډه روانه ده. په دې ناسته کې د نړۍ د ګڼو نورو ودونو ترڅنګ افغانستان د طالبانو د حکومت لور پوری چارواکي هم ګډون کړي. د طالبانو د حکومت د بارانو چارو زره دوه سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست وزیر اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د بیلابیل ادارو یو پلاوی ګډون وکړي او د دې ناسته په څنډه کې د افغانستان او روسي د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وشي. لبل خوازینی افغان په خاني ډیپلوماټان او د اقتصادي چارو شلول کې هم د ناست د افغانستان په تیربیا د غوات اوسنی اقتصادي وضعیت په کتو مهم فرصت بلل. نور حال د فیروزیزی پر بوت.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان نن سه شنبه د مې 13 کازان فورم په نوم د روسیې او اسلامي نړۍ په نوم غونډې د 14 پړاو کوربا دی چې د طالبانو حکومت کې د ځینو سرچینو په خبره ځینې طالب چارواکي ورغلي او ځینې ور روان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې دوه و خبرو سرچینو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د دوی د حکومت د ریاست وزیر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د اقتصاد او ترانسپورت وزارتونو سرپرستان نورالدین عزیزی او حمید الله اخونزاده په ګډون لبیلابیلو ادارو یو لوړ پوړی پلاوی ګډون وکړي. د وی سرچینې په خبره د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وسی. بلې سرچینې زیاته کړه چې د دې پلاوی د تاګ لپاره یو چارتر الوتکه هم پلان شوی او په خبره یې دا پلاوی به په مختلفو نیټو ناستو او موضوعاتو خبرې وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې هم د دوشنبه په ورځ د مې په 12 په خپل ایکس پانه لیکلي چې د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د کازان ناسته کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر کړی او په ټکو یې نوموړی به د غونډه کې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د تخنیکی او مسلکي همکاریو د پیاوړتیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. د په داسې حال کې دا چې ځینې پخواني ډیپلوماټان او د نړیوالو چارو پوهان دا ډول ناستې د افغانستان اوسنۍ سیاسي په ځانګړې توګه اقتصادي حالاتو ته په کتو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې طالبان باید له دې ناستو د موثر استفادې لپاره مهم او قوي پلانونه ولري. له دې ډلې په روسیه کې د افغانستان پخواني سفیر او د چارو شنونکي غوث جانباز ازادي راډيو ته وویل
سره لږ چې اوسنۍ حاکم نظام په افغانستان کې خپل مشروعیت میتوب او مسؤلیت لا ترلاسه کړی نه دی، خو بیا هم د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو